السلام علیکم، د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ازبکستان پر افغانستان 80% برېښنا کم کړي، پرچاوی کابل کې خلق اندېښمن کړي.
چارواکو نه دا غواړو چې ځینې برقونه په سمه توګه ټولې ودول ته ورسیږي، ځکه چې زما ایده یخته.
د طالبانو حکومت د مرستو په عادلانه ویش ټینګار کوي، خو لا هم مرستې ټولو اړمنو ته نه رسیږي.
کومکونه هر ورځ توضیح کېږي، مونږ ایران یو، مونږ ته خو نه رسیږي، مونږ یو فقیر کورنۍ یو، مونږ فقط ګورو.
پاکستان کې د افغان کډوالو لومړنیو ښوونځیو کې د پښتو نصاب ځای اردو او انګلیسي نیولای.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړه وکړي، خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی.
او ناتو وایي د دې سازمان د پراختیا په برخه کې د مسکو غوښتنې د منلو نه دي. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د یو نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. اوچا وایي 2021 کال کې 100,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي. د افغانستان د تکواندو رئیس کابل کې اختطاف شوی، او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشي کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. دا اداره وایي چې په 2021 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانیدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د اوچا د راپور له مخې په 2021 کال کې 1.2 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اګست په 15 د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو کسان ایران او پاکستان ته بیرته اوښتي دي، خو اوچا په خپل راپور کې د دې کسانو وتلو ته اشاره نه ده کړې. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی آزادی راډیو ته وویل چې موضوع د طالبانو له امنیتي سرچینو سره شریکه کړي.
کله چې مونږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر سیبال ته نه و، نو دغه ښکاره کېږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بوي. امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړ چې مونږ جدي پیګیري کوو، او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د خاغلی ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سه شنبه د شپې د 10:30 خواته له روغتون خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ اختطاف شو. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم یو څه وځنډېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو مهالویش کې هم بدلون راغلی، او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکي اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. دوه ورځې وروسته تر هغه به له پاکستان سره، او بیا دوه ورځې ترمنځ به له زیمبابوې سره ولوبېږي. د مخکېني مهالویش له مخې د افغانستان د ټیم لومړنۍ لوبه د یک شنبه په ورځ له زیمبابوې سره وه. خبرونه له آزادۍ راډیو ناوړی. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا وګړی دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشي کېدو امر یې شوی دی، ښایي د خوشي کېدو چارې یې د پخوانیو خوشي شوو زندانیانو په څیر لږ زنډنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د اسرائیل د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه يهودان دي چې له ایران اسرائیل ته کډوال شوي دي او تیر میاشت د یو شمیر جدي جرمونو په تور تورن شوي. د اسرائیل د استخباراتو د بیان له مخې د میرمنو سره د رامبورد نامدار په نوم یو ایرانی جاسوس چې ځان يهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولې دی. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغو انځورونو کې چې د میرمنو ایران ته استولی دي، په تلابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماتیکو ځایونو د رای ورکولو د یوه مرکز، د کورنۍ چارو د وزارت د یوه دفتر او د یوه شاپنګ مال عکسونه شامل دي. د اسرائیل استخبارات وایي چې ښایي له د اطلاعاتو د ترهګریزو بریدونو لپاره استفاده وشي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي. ولادیمیر پوتین پرون په یوه آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوي احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 698 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. ازادي راډیو ته غوږی کې د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړی. په دویم نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرامونه هم لرو. په دې هیله چې تر پایه را سره پاتې شئ، راځو د سر راپور ته. د افغانستان د 14 ولایتونو برېښنا وروسته تر دې اغېزمنه شوه چې ازبکستان د برېښنا په وارداتو کې د پام وړ کمی راوست. طالبان وایي چې ازبکستان له دوی سره په دې برخه کې مشوره هم نه ده کړې او دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره تاشکند نږدې دوه اونۍ مخکې د برېښنا د صادراتو تړون لاسلیک کړ. تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان برښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برښنا کې د شپې ته په سلو کې کموالی خبر ورکوي چې له دې سره د افغانستان د 14 ولایتونو برښنا اغېزمنه شوې ده. برښنا شرکت پرون په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې تاشکند د برښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې ده. خو دا شرکت په ورته وخت کې وایي چې د ازبکستان چارواکي علت تخنیکي ستونزه ګڼي. د برښنا شرکت په خبر پاڼه کې د ازبکستان په وینا راغلي دي چې د تیلی مرجان په سټېشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې دوی کار پرې کوي او دا ستونزه به په دوو یا دریو ورځو کې حل شي. افغانستان له ازبکستان څخه 460 میگاواټه برښنا اخلي چې 300 میگاواټه یې کابل ته ځانګړې شوې ده. خو تر پرونی ستونزې مخکې لا په کابل کې خلکو ازادي راډیو ته شکایتونه کول چې د برښنا پارچوي ډېره زیاته شوې ده. د دې ښار یو اوسیدونکي مرزیا ستانکزی:
ټولې ودولته معلوم ده، هوا هم سړه ده، موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پارچوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودولته ورسیږي، ځکه زما یې د یخ ده.
د کابل یو بل استوګن احمد فرید فروتن له طالبانو ورته غوښتنه لري.
دا چې په کابل کې بیا به برخي ډیره شوې ده، د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وا چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هله ده چې اړوند اداره ورته په بوره توګه پاملرنه ورکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوی اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي. خو د دې سربیره د دې وی میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. افغانستان په سلو کې 30% شته برېښنا په کور دننه ترلاسه کوي او بیا په سلو کې له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
آزادي رادیو ډېر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه هوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ:
00420 2211-23-24.
د طالبانو حکومت له افغان ولس سره د ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې هر کلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن پرون په کابل کې د بشری مرستو د همغږۍ د عالی کمیټې په ناسته کې وغوښتل چې دا مرستې باید په عادلانه توګه وویشل شي او په سمه توګه یې څارنه وشي. طالبانو له دې وړاندې هم د بشری مرستو په ویش کې د ډاټ خبره کړې او ویلې دي چې دوی څاري، خو لا هم شته داسې مستحق کورنۍ چې وایي د مرستو مخې هم لا نه دی لیدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې او مرستندویه ادارو غږ کړی چې د بشري مرستو د همغږي کولو له عالی کمیټې سره په همکاري د دغه مرستو د ویش او رسولو لپاره لستا دولتي ظرفیت څخه کار واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې په ناسته کې د ملګرو ملتونو لخوا له افغان ولس سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې د هرکلی ترڅنګ د مرستو پر عادلانه ویش ټینګار وکړ.
موږ له تبعیض پرته د عادلانه ویش، د عمل د ازادۍ او اړو کسانو ته د مرستو رسولو په اغیزمنو لارو چارو د شفاف حساب ورکوونکي او عادلانه پروسې غوښتونکي یو. موږ همدارنګه د 2022 کال لپاره د ملګرو ملتونو لوري د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستو د نوې غوښتنې هرکلی او ملاتړ کوو.
خغلی حنفی زیاته کړه چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د بانکونو له لارې د نقدو پیسو په راټولولو او لیکت کې مخکخ رول لوبولای دی. هغه زیاته کړه چې په اوسنۍ حالاتو کې له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د حکومت همکاري د حکومت او مرستندوی ادارو ترمنځ د بي سابقې ملګرتیا خودنه کوي. خغلی حنفی زیاته کړه چې دولتي بنسټونه یوازې د نړیوالو مرستندوی ادارو د فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوي برابروي او د دوی په پالیسیو کې هیڅ ډول دخالت نه کوي. د بشري مرستو د همغږۍ د عالی کمیټې غونډه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استاذ مرستیال او په افغانستان کې د بشري چارو همغږي کوونکې د طالبانو د حکومت د مالی او اقتصاد وزارتونو چارواکو او د یو شمیر مرستندوی ادارو د استاذو په ګډون سره په کابل کې ترسره شو. په افغانستان کې په داسې حال کې له بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې هڅې روانې دي چې د مرستو له ویش سره سره لا هم یو شمیر بیوزله کورنۍ له مرستو بې برخې دي. وګمه په کابل کې د یو داسې کورنۍ غړي ده چې له بدمرغۍ او بیوزلۍ سره لاس او ګریوان ده، خو تر اوسه لا د دغه مرستو څخه برخمنه سوې نه ده.
کومکونه هر ورځ توضیح کیږي. موږ ایران یو، موږ ته خونه رسیږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو. توضیح شروع دی، خدا کومکونه په واسطه درو باندې توضیح کیږي، موږ فقط ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو سره د 2022 کال لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د دې پیسو غوښتنه په افغانستان کې دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین ګریفیس د سه شنبه په ورځ په ژنیو کې وویل چې په 2022 کال کې د بشري مرستو اړتیا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله درې برابره زیاته ده. بلخوا د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د لوږې له کړکیچ سره مخ دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمپونو مشران او خوونکي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په لومړنۍ خوندزیو کې نصاب او د تدریس ژبه بدلولو ته دوام ورکړی دی. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې UNHCR له دې کار سره ماشومان په مورنۍ ژبه لز دکړو به برخې کړی دي او استادان هم سم نه دي روزلي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره بیا له خپلو د فعالیتونو ننګه کوي. تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران او د خوندزی استادان وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لشاوخه درو کلونو راهیسې په ابتدایي مکتبونو کې د نصاب ژبه انګریزي او اردو ته اړولې چې لکبلې نه یوازې خوندکي او ماشومان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، بلکې ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړو له حق هم بې برخې شوي دي. UNHCR وایي د نصاب د ژبې بدلولو او عصري کولو اقدام ځکه کړی دی چې افغان ماشومان هم د پاکستاني هغو په څیر ښه تعلیم وکړی شي او په راتلونکي کې د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو مشر بریالي میاخیل د جنوري پر 12مه مشال راډیو ته ویل ل یو ان سی آر ای غوښتنه کړې و چې نصاب او ژبه یې په پړاوونو کې بدل کړي، خو هغوی یو کال د لومړی دویم او دریم ټولګي او بل کال د څلورم او پنځم ټولګي نصاب او ژبه بدل کړل.
دا په ابتدایي کې د پنځم پورې کوم دي دغه بدل کړی دي، او دغه چې دي د لیسی کې خپل افغاني نصاب دی اوس ټولګي بدل شوی دی، خپل د همدغه پښتني نصاب څنګه له دغه نصاب ور کړی. موږ دې ته شو خبره کړو چې تاسو کدا کار کوي لکه په تدریجي وکړي، نو یو کال د اول سن بیا دویم کال دویم سن بیا د دریم سن کنه دا استادان هم سره لګ لګ بل دیږي، خو دوی بیا اول دویم دریم یو کال وکاو سلورم افینځمې په بل کال وکاو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د یو لومړنی خوونځي سر خون کې محمد زمیر وای افغان ماشومان په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو له حق به برخې شوې دي.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړو کې ابتدایي دوره جدا د پنځمه پورې دا هر ماشوم دا حق لري، خو دا حق د موږ ماشومان نه اخیستل شوی دی، نو دا یو قسم مشکل ماشوم لپاره شوی ده.
په بلوچستان کې هم په یو شمیر کیمپونو کې افغان ښوونکو ګیله وکړه چې یو نسیار نه یوازې ماشومان په مورنۍ ژبه لوز دکړو به برخې کړي دي، بلکې د مرحلو پر ځای په تیرو دوو کلونو کې نصاب او د تعلیم ژبه بدل کړه. د ښوونکو له مشال راډیو سره د نوم نه خولو او غږ نه ثبتولو په شرط خبرې وکړي او زیاته کړه چې په وروستیو کې د نصاب او تعلیم ژبې بدلولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې وي چې تر هغه وروسته یو ان سی آر خبرداري ورکړ او له خبریالانو سره یې له خبرو منی کړل. دوی زیاتوي چې اوس ورته یو ان سی آر ویلي دي چې له رسنیو سره تر خبرو مخکې به ورڅخه اجازه اخلي. د پنجاب د میاوالۍ د کوټ چاننا پنډغالي مشر غازی خان سلیمان خیل وایي هلته د افغان کډوالو په ښوونځیو کې تعلیم له پخوا راهیسې په اردو ژبه دی. دی وایي څو ځلې یې له یو ان سی آر غوښتنه وکړه چې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابره کړي، خو داسې ونه شول.
فرانسي مضامین چې دي هغه په اردو کې دي، او انګلیش خو په انګلیش کې ده، او کوم اسلامیات په اردو کې ده، اردو څه کتاب دی هغه په اردو کې ده، پښتو یو اضافي کتاب ده چې هغه په پښتو کې ده. خو دا صاحب موږ بار بار د دې شي مطالبه کړې ده، یعنی د موږ په پاکستان کې خاص طور په کیمپو کې څه کوم مکتبونه دي، په کار دا ده چې په کې پښتو او فارسي دواړه درس سبق کول شي، چې کله دا ځوانان واپس وطن ته ولاړ شي اول د خپل سبق جاری کول غواړي.
سلیمان خیل وایي په پنجاب کې افغان ښوونکو په خوا روزنه ترلاسه کړې وه، خو مشخصا په اردو ژبه په تدریس کې ستونزې نه لري. په پېښور کې د افغان کډوالو د ښوونځي سرمعلم محمد زمیر وایي لومړی په 2019 زیږیز کال کې او بیا په دویمه مرحله کې په 2020 زیږیز کال کې نصاب او د تعلیم ژبه بدل شول. دی وایي له هغه وخت راهیسې یو ان سی آر ښوونکي تر کافي حده ندی روزلی
و سازان خو روزل خواته خو روزل شوی ندی چې کوم یو لازم او لاس ور دي پروس کاری 2020 کی او 2020 کی شپږ ورځې وي.
اخوا په بلوچستان کې د افغان کډوالو په پندغالو کې خون کې وای د استادانو د روزنې یو شمیر پړاوونه تر سره شوې دي، خو دوی غوښتنه کوي چې ویني سیار د ماشومان په مورنۍ ژبه لزده کړو نه به برخي کوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر پردی وایي افغانان له تیرو څخه د پاسه څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او د یو ان سی آر دا پالیسي ده چې په کومو هیوادونو کې چې کډوال له اوږدې مودې راهیسې میشت وي هلته باید ماشومانو ته د کوربه هیواد تعلیمي نصاب وښوولی شي. اپریدای وایي د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نصاب او ژبې بدلولو پریکړه ځکه وکړه چې افغان ماشومان عصري تعلیم ترلاسه کړی شي او د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې له تیرو څخه د پاسه څلور لسیزو راهیسې ماشومانو د افغانستان نصاب لوست او په خپل مورنۍ ژبه یې زده کړې کولې. قیصر پریدی وایي د نصاب او د ژبې بدلولو لپاره د افغان کډوالو له مشرانو سره هم مشورې وکړې او بیا یې اقدام وکړ. اپریدی البته دا هم وایي چې له یو دوه مضمونونو پرته چې ښایي په اردو کې وي د ټول نصاب ژبه انګریزي ده او ماشومان پښتو هم د یوې ژبې په توګه لولي.
پښتو چې کوم ده هغه په دې کې پړاویږي، انګلیش خو ظاهر ده چې په انګلیش کې به یو ورسره بیا چې کوم ساينس مضامین دي او نور چې کوم میتس دي نو هغه په انګلیش کې ځکه دی چې اوس ظاهر ده چې کوم اډوانس نصاب دی لکه په پوره دنیا کې یا په پاکستان کې، نو موږ غواړو چې دغه ماشومان هم
قیصر اپریدی همدار ازویل چې د نوي نصاب خولو لپاره ځوان استادان ګمارلی او د ټولو خونکو روزنیز بهیر ته دوام ورکړی دی.
زمونږ چې کوم پارټنرز دي د ایجوکیشن پارټنرز چې کوم دي هغه فرام ټایم ټو ټایم دي ته سب ټریننګ ورکوي ولا او د دې کوشش زمونږ کوشش هم ده چې دا کم ٹیچران مونگا لکه زوانان کم هایر کړی دي دا هم دي ته لکه په سالری باندې نه دي خدا یو قسم یو سټایپند دي ته ملويږي چې دا تکړه خلکان چې کم دي هغه ماشومان ته خاص سبق وخی مخکې بداسي و چې ډیر په خوانه به دې کې بداسي استادان وو چې هغه ډیر په خوانه بدل تکي به سبق خول لو خدا غوي چې کم سکلز و هغه لکه اپډیټډ نو زمون کوشش هم دا غوي چې دا ماشومان
اپریدی دا تور رد کړ چې ګواکی یونیسیار خونکی له رسنیو سره له خبرو ګرځولې دي. دا وایي استادان او د خونځي او مشران حق لري چې خپل نظر ووایي او د بیان ازادي یو بشري حق دی.
زمونږ طرف نه داسې زما په دغه کې معلوماتو کې نشته چې یونیسیار طرف نه یا زمونږ پارتنرز طرف نه دي دا ویلي شي چې تاسو میډیا ته مزه
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2019 زیږدیز کال په دسمبر کې په پاکستان کې د پرتو افغان کډوالو د تعلیم درې کلن ستراتیژي خبره کړه چې پکې راغلي چې هغه اداره په نړیواله توګه کډوالو ماشومان ته د کوربه هیوادونو د نصاب خول هڅوي ځکه چې په دې توګه بیا هغوی په اسانۍ لوړ زده کړو ته لار پیدا کوي. یو این ایس سی آر لیکي په پاکستان کې له رجستر 14 لکه افغان کډوالو څخه یوازې 2.5% په کیمپونو او پاتې په خاري او نیمه خاري سیمو کې اوسي. په راپورت کې راغلی چې د 2019 زیږدیز کال تر پای پورې شاوخوا 15 لکه ماشومان په ښوونځیو کې د داخلېدو عمر ته رسیدلي ول. رپورت وایي تر 40% زیات افغان ماشومان وارلمخه د پاکستان په سرکاري ښوونځیو کې داخل دي او دا سخکاري چې نور افغانان به هم لکیمپونو څخه خارونو ته مخه کړي نو ځکه دا اړینه ده چې د کډوالو ښوونځیو نصاب بدل شي او په دې توګه افغان ماشومان د لوړ کیفیت ابتدایي ثانوي او لوړ تعلیم ته لاسرسی ولري.
اوس به هم ملالۍ بشیر ته غوږ شو چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې تبصرې لوستې دي.
Stars and Stripes خبرونې د ملګرو ملتونو هغو هڅو ته پام کړی چې د افغانستان لپاره سږ کال د 5 میلیارد ډالر مرستې راټولول غواړي. ملګرو ملتونو دا هڅې د سې شنبې په ورځ اعلان کړې. د دې ادارې د بیړنیو مرستو هماهنګ کوونکي مارټین ګریفت په جنیوا کې د دغو هڅو د اعلان پر مهال وویل له دغه مرستو پرته به د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکی نه وي. د ګریفت په وینا دا پیسې به د میلیونونو افغانانو لپاره بشري مرستې وي چې اوس مهال له لوږې او ژمي سره مخامخ دي او همداراز د هغو روغتیايي کارکوونکو لپاره به وي چې له یو کال راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو دغو هلو ځلو ته په غبرګون کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د 308 میلیونه ډالرو لومړنیو مرستو اعلان وکړ. د سټارز اند سټرایپس خبرونې په دې مقاله کې لولو چې ملګرو ملتونو دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې نړیواله ټولنه په دې فکر کې ده چې څه ډول پرته له دې چې طالبانو ته ګټه ورسیږي په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي. د مقالې د لیکوال په وینا مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي نړیوالې مرستې چې ډیری برخه یې امریکا ورکوله د افغانستان د اقتصاد تر 15% زیاته برخه جوړوله. دا مرستې هغه مهال قطه سوې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل او افغان حکومت سقوط وکړ. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په همدې حال کې طالبان د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا بندیزونه به تر هغه وخته لیرې نسی چې طالبانو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د درناوي او د ټول شموله حکومت رامنځته کولو ژمنه نوي عملي کړي. ګلوبل نیوز له افغانستانه کاناډا ته د بشري حقونو د فعالانو د لومړۍ ډلې د تاک په اړه راپور خپور کړی دی. یو الوتکه چې 250 تنه پکښې سپاره وو د سې شنبې په ورځ د کاناډا د البرټا ایالت کلګري ته رسېدلې ده. شپږ میاشتې وړاندې د کاناډا فدرال حکومت ژمنه کړې وه چې له زرګونو افغان ښځینه مشرانو بشري حقونو فعالانو او خبریالانو سره به کاناډا ته په سفر کې مرسته وکړي. د الوتکه له پاکستانه تللې او دقیقا څرګنده نه ده چې مسافر یې څه وخت له افغانستانه وتلی دي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونو کسان له هیواده وتلي دي.
او سم یو نړیواله موضوع د ناتو او د روسیې د جګپوړو پلاوه ترمنځ په بروکسل کې تر څلور ساعته غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل چې د ناتو د پراختیا په برخه کې د ماسکاو غوښتنې ناتو ته د منلو نه دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي ناتو له روسي چارواکو سره د اوکراین د کړکیچ په اړه مستقیمې جدي خبرې وکړې. ینس سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو دې ته چمتو ده چې بیا هم د اروپا د امنیت په اړه د کرملین له استازو سره خبرو تکشینی. وروسته تر دې چې پرون ښاغلی سټولټنبرګ د ناتو د روسي شورا له پلاوي سره خبرې وکړې، رسنیو ته وویل چې ناتو په اروپا کې د یو نوي امنیتي تړون د جوړښت په برخه کې د ماسکو له غوښتنو سره موافقه نه ده، خو غواړي چې ډیپلوماسي ادامه پیدا کړي.
روسیا په دې دریځ کې نه و چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. دوی رد هم نه کړ، خو د روسیې استازو ښکاره وویل چې دوی نور وخت ته ضرورت لري چې له ځواب سره بیرته ناتو ته راشي، او ښکاره ده چې موږ چمتو یو چې بیا ورسره کینو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د امنیتي ضمانتونو لپاره یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دې کې دا هم شامل ده چې ناتو به اوکراین او ګرجستان ته غړیتوب نه ورکوي. همداراز به په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه ډیر ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. سټولټنبرګ وویل اوکراین د حق لري چې خپل راتلونکي امنیتي پریکړې په خپله وکړي، او روسیه د حق نه لري چې ناتو د نویو غړو له منلو وګرځوي. د بروکسل په پرونی غونډه کې د روسیې د پلاوی مشي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګریشکو او د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین کوله. ګریشکو تر خبرو وروسته خبریالانو ته په بروکسل کې د دې غونډې په اړه وویل چې دا د رښتیا ویلو یو شیبه وه. ګریشکو زیاته کړه
خبرې ډېرې واضح، مستقیمې، ژورې او جدي وې، خو په ورته وخت کې د بنیادي مسایلو په تړاو اختلافات په ډاګه کړل.
د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ روسي چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې بنډ شیرمن برخه اخیستې وه چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ وویل له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یوه میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
کوم زه رحم الله همدرد يم د کونه ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. مونږ د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت څخه غواړو چې د پوهنتونونو د شروع کېدو د نه شروع کېدو په اړه خپله پرېکړه وکړي، ځکه چې ډېر استادان او ډېر محصلین وطن پرېښې دي او لا ډېر د وتلو په هڅه کې دي. که چیرته اسلامي امارت د پوهنتونونو د شروع کېدو په اړه خپله پرېکړه ونه کړي، نو داسې یوه خالیګا به رامنځته شي چې د هغې ډکول به بیا ډیر وخت ونیسي. نو باید زر تر زره د پوهنتونونو په اړه خپله پرېکړه وکړي. خدای په امان.
محترمه، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اسلامي امارت له راتلو نه وروسته دولتی کارمندان او مامورین له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي، معاشات نشته ده، اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې شوي دي، نور کاروبار هم نه پیدا کیږي. نو که تاسو زمونږ د هغه دولتي چارواکو ته ورسوئ چې دغه کومې مرستې چې له خلکو سره کیږي، یدي اولین مستحق دغه خلک دي، ځکه کلیوالي خلکو او همداسې د امارات اسلامي کوم مجاهدین چې دي دوی باندې دغه تحول تر اوسه پورې کوم منفي تاثیر نه ده کړی. ټول اقتصادي ستونزې او مشکلات همدغه دولتي کارمندانو ته پیدا شوي دي. نو که دغه مرستې دوی له دغه دولتي کارمندانو سره وکړي، یا به د دوی ایماني او وجداني وظیفوي پاک عمل شي.
محمد خان مبارز یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله و ارزو ده چې په هلمند کې د تعلیمي کچه چې ده، بالخصوص د عصري زده کړو په برخه کې، بیخي په نش حساب ده. تاسو وګورئ د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په اکثرو کې ښوونځي او مکتبونه نشته. نو باید دوی دې ته توجه وکړي او چې هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه بیا تعلیم پاتې نه شي.
دغه مؤسسې راځي افغانستان ته، ایا زمر قرمش دغه ما دغه دغه نه دی وچکلې نه دی ویل کې د افغانستان دی خزمر برغس د قرمش ولسوالۍ ته هیڅ مې سي کومک نه دی کړی. دا خلای دی وکي چې د طالبان مشران زمر د قرمش ختم پاملرنه وکي، خلکو ته په کندهار او په نور جلال آباد او په پکتیا او خوست ګردیز کې په $1500 $1400 پر کور ورکی موږ ته درې کیلو اورډر رسې 15 کیلو اورډر رسې نور سره ولې داسې خاص کومه خپل مرنه کړې. السلام علیکم. خیر چې زما خبري ازادي راډیو نشر کی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویم نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا 100,000 کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نوموړی په ظاهره اختطاف شوی دی. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشې کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس ویلي چې په دوه کې 3 کسان د یمن، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی. د اسرائیل د استخباراتو په وینا 4 اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام مه هیروئ.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر خزې دا چې د هیواد د ودانولو هیله لري، لزدا کوس خوروسته په بیل بیل برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو لواجه کندي شوی دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوی یا په نشي توکښته دي. یو شمیر سړي ژوندې تریتم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي، د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
اوجرۍ کالی د خیاطۍ کومه د خلکو څرځي یا یو جوړ کالي ورته ګنډمه. ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې او شی نه درلوده چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وقت ورسیدل، نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانیږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکو عابده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک چې خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکه یو شمیر میرمنو د ورستیو ناخوالو لواجه خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې هم دا رنګ قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه رسیدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خويندې محروم دي تعلیم نه کار نه امدارنګ د انتخاب له حق نه امدارنګ په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق لري په خاتو غنه دی ورته رسیدلی.
ناجیه د شپږو یتیم ماشومان مور ده. نو موري وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته داده چې وړه بچی په مالنس ډوډۍ غوړي خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خوړې په یو وخت بدل شوې دي، هغه هم داسې څه نه شي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیان مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه هم داسې راځي ورکیږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې.